لاس بجې شپې السلام علیکم په دې لچې روغ او جوړ وسې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تاسو ته ورسره وړاندې کیږي. خلاند خبری برخه هم لري. په خبری برخه کې په کابل کې د لوی جرګې ورستای حال درکو. د غلطه جرګې ته چمتووالی نږدې پای ته رسیدلی او په څو شیبو کې جرګه پیلیدونکې ده. او رسم مخکل دی چې د مسایلو تراشو په مکړی ورستیو خبرونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي ویلوې جرګه به د سولې د خبرو په وړاندې ورستای خند لري کړی. د استرالیا یو لوی شرکت د افغانستان د قانونو او د تجدید وړ انرژي په برخه کې پانګونې ته چمتو شوی او امریکا په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ کې د کوویډ 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2000 کسانو مړینه ثبت کړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي مشورتي لویه جرګه یو تاریخي فرصت دی چې د سولې د مخامخ خبرو په وړاندې وروستی خند به لري کړي. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له جرګې نه یو مثبته نتیجه ترلاسه کول د تاوتریخوالي د کمښت او د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل په معنا ده. خلیلزاد هیله څرګنده کړې چې د جرګې ګډونوال خپلو بحثونو کې بریالي شي او له ګډونوالو یې غوښتنه کړې چې د هغو کسانو په وړاندې ودرېږي چې اوسنی حالات غواړي او سولې ته د رسېدو لاره پیچلې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه خبر پاڼه کې د جرګې را بلل ستایلي او ویلي دي چې دوی پوهیږي چې ګډونوال به یې د پاتې طالب زندانیانو پر خوشې کېدو مصلحت وکړي. دا جرګه چې نن د درې ورځو لپاره پیلېږي شاوخوا 3000 کسان پکې برخه اخلي. د افغانستان لوی ترنولي وای د نورم او ستاندارد د ملي ادارې د عمومي رئیس دوسیه له تحقیقات وروسته محکمې ته استول شوې. د دغه ادارې مشر شاوخوا 3 اونۍ مخکې له نړیوال شرکت څخه د $100,000 بډو اخیستو په تور ونیول شو. د لوی ترنولي ویان جمشید رسولي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د نورم او ستاندارد د ملي ادارې دوه مرستیالان او د پروژو مدیر هم په دې قضیه کې په لاس لرلو تورن دي. دای وای د تحقیقاتو په پای کې تورن کسان د $200,000 امریکایي ډالرو په غوښتنه تورن و پیژندل شول او دوسیه یې محکمې ته واستول شوه. د ښاغلي رسولي په وینا د نورم او ستاندارد د ملي ادارې مالی او اداري مرستیال تر اوسه نه دی نیول شوی خو لوی څارنوالۍ یې د نیولو امر کړی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د استرالیا یو لوی شرکت د افغانستان د قانونو او د تجدید وړ انرژي په برخو کې پانګونه ته لیوالتیا ښودلې ده. ارګ پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شو دا خبر ورکړی. په بیان کې راغلی چې د فورسیکو میټل ګروپ د کمپنۍ مشر اندریو فورست له ولسمشر اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خپل پرونی کتنه کې وویل چې د دې کمپنۍ په سیمه کې د وسپنې د تولید د قانونو د ایستلو او د تجدید وړ انرژي د تولید په برخو کې پراخه تجربه لري او په هغو هیوادونو کې چې د دې ډول انرژي د تولید ظرفیت لري پانګونه کوي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. پاکستان وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ډیر لګول شوی محدودیتونه به لري کړي. د پاکستان د پلان پراختیا او ځانګړو نوښتونو وزیر اسد عمر پرون وویل چې ټول رستورانتونه، پارکونه، تیاترونه، سینماګانې او د عامه ترانسپورت وسایل به له راتلونکې دوشنبه ورځې د اګست 13 نیټې څخه فعالیت پیل کړي. د پاکستان حکومت ویلي چې د سرپټو لوبغالو بیا پرانیستو او د هغو تورنمنټونو او سپورتي لوبو پیل ته به اجازه ورکړي چې لوبغاړي تماس پکې نه کوي. اسد عمر چې په پاکستان کې د کورونا پر ضد د مبارزې د هڅو مشري کوي خبریالانو ته ویلي چې د سیمې د نورو هیوادونو پرتله د پاکستان په وضعیت کې د پام وړ ښېګڼه راغلې. بل لورته امریکا په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ کې د کوویډ 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2000 کسانو مړینه ثبت کړه. امریکا چې وروستیو اونیو کې د کورونا ویروس پیښې پکې مخ په زیاتېدو وې پرون په 24 ساعتونو کې د څه باندې 85000 نوي پیښو او له دې کبله د 2000 شپېتو کسانو د مړینې خبر ورکړ. پا په یواش په اوراس کې د مړینې دا شمیر په تیر درې میاشتو کې دومره نه وختلې روستای ځل درې میاشتې وړاندې د می په ومنېټه په 24 ساعتونو کې چې باندې 2000 امریکایان کوید 19 مړ کړي وو په ټوله نړۍ کې په کورونا او بعد اخته شوو کسانو شمیر نږدې 19 میلیونه ته ورسید تر اوسه له دې کبله 12,000 کسان په ټوله نړۍ کې مړه شوي دي د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وروستۍ خونړۍ چاودنې په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه کړې ماکرون پرون د اګست په 6 په داسې حال کې بیروت ته ولاړ چې د لبنان د روغتیا وزارت وویل چې د چهارشنبې ورځ په لویه چاودنه کې لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي لسګونه تری تام دي او لږ تر لږه 15,000 کسان ټپیان شوي د بیروت ښاروال ویلي دې چاودنې تر 300,000 پورې کسان موقتا بې کوره کړي ښاغلی ماکرون وویل چې د دې پیښې په اړه روښانه او شفافو نړیوالو تحقیقاتو ته اړتیا شته څو هیڅ شی پټ پاتې نه شي او شکونه لرې شي او وروستی خبر هم دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټیک ټاک او ویچاټ شبکو له چینایي مالکانو سره د معاملو د بندیز اجرایی حکم صادر کړ دغه بندیز د راتلونکو 45 ورځو په موده کې پیلېږي ټرمپ د ټیک ټاک له مالک بیټ ډن سره د معاملو د بندیز لامل د ملي امنیت په اړه اندېښنې وښودې په دې اړه حکم کې ویل شوي د لنډو ویډیو اپلیکیشن ټیک ټاک ملي امنیت ته یو ګواښ ګڼل کیږي او باید د مالک په وړاندې یې تاوتریخجن چلند وشي په حکم کې راغلي ویچټ شبکه هم په اتومات ډول د کارونکو معلومات ترلاسه کوي تر دې وړاندې د امریکا سنا هغه لایحه په قاطع اکثریت سره تصویب کړه چې د حکومت مامورین پر دولتي وسایلو د لنډو ویډیوګانو د شریکولو د نامتو چینایي شبکې ټیک ټاک له لیدو منع کوي د خبرونو پای خبرونه مول آزادۍ رادیو واوریدل تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه او ورته نور خبرونه او راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ومومئ زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com اوس هم ورځو لنډې خبري برخې ته بیا وروسته فرهنګي مجله درته خپریږي په لنډې خبري برخه کې په کابل کې په جوړیدونکو لویه جرګه درته ورسای حال درکوو د جرګې له خیمینه زموږ همکار امید زهیرمل استودیو ته ملګری شوی زهیرمل سه بیا هم خره غلی چې دی ورستی بدلونونه او ورستی جزئیات د جرګې
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د غوسه تاسو خبرې کوم د جرګې تعالی او رسیدا او تمه چې پر اسم کوسو شی بو کې هغه د سولې مشورتي لوی جرګې پرانیست د سولې مشورتي جرګې په دې اوسنۍ تاه کې هغه سیمه مسولان او دې رپورټ کسانو غوډون کړی دی د لومړنۍ وینا به د جرګې د ترسره کولو رئیس ښاغلی معصوم سانګزی وکړي دغه پسې ولسمشر ولاړ یو د مصالحې عالي شورا یو چارواکی ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې ریاست په ښاغلی عبدالله پر غاړه وسی
بله دا سی ویل کیږي چې د جرګې په لومړۍ ورځ به ټاکنې کیږي او د ټاکنو لاره به د جرګې مشر ټاکل کیږي پرون دا سی ویل کېدل چې ښاغلی عبدالرب رسول سیاف چې یو جهادي څېره ده هغه هم یو احتمالي نوماند دی د جرګې مشري ته سی ویل کیږي په دې اړه باندې
تر پرونه پورې دغه مسائل مطرح خو نن سهار بیا نږدې ټولو رسنیو ته سوایم په ازادي راډیو ته د مصالح علي شورا یو ویان تایید کړ چې ښاغلی عبدالله د جرګې ریاست په اړه لري او د معاونینو او د نور منشانو ټاکنه چې ده هغه وړاندې د لوی مشورتي جرګې له لارې شوې ده ځکه دا د هغه جرګې دوام دی نو له دې اړخه شاید ټاکنې ونه شي او یوازې د جمهور رئیس او د ښاغلی عبدالله له وینا وروسته جرګه په خپل کار باندې چې هغه د څلور سوه زندانیانو د رهایي مسله ده په هغه کې د مشورې ورکولو تر خواهیې د راتلونکو لپاره مذاکرات په اړه باندې خپلې مشورې پیل
بله د جرګې د اجنډا په اړه څه ویل کیږي ورسل دی چې ولسمشر ورته خبرې کوي او ښاغلی عبدالله هم ممکن د جرګې د مشر په توګه معرفي شي جرګه به نن په کمیټو سره ویشل کیږي او کنه اول به اداري پلاوی ټاکل کیږي او بیا به کمیټو ته ځي
ته لوی جګی مشورتي جګی تر څاګې دوه مسولان وایي چې وخت ډیر زیات کم دی لو دوی سره او په دې خاطر باندې بدوی هر څه زړه حڅه وکړي چې خپل چارې زړه تنظیم کړي او خپل کارونه بشپړ کړي نو احتمال لري ته دي چې ریاست له بشپړې دوه نور څه چون منشار او ماوینین د جرګې په خوانښته دي کاری کمیټو باندې چې کاری کمیټې وړاندې هم جوړې شوې دماغ جرګې تشکیل له کوم تغیرات کنه لري ملي دل کیږي نو دوی وختل کار په کمیټو کې پایلوي
بله او زهیرمل صاحب خبریالانو ته څومره اسانتیاوي په نظر کې نیول شوي خبریالان خیمې ته بول شوي او کنا له خیمې نه بهر ورته وسایل برابر شوي دي
لودین صاحب خبریالانو لپاره د انټر کانټینټل هوټل دننه یو میډیا سنټر جوړ شوی دی. یوازې فوټوګرافرانو ته هغوی چې ویډیو نه اخلي غږ نه اخلي یوازې تصویر اخلي اجازه ورکړل شوې ده چې دننه شي. د لوی خیمې تالار ته موږ اوس هم د خیمې ته البته دننه کېدو په حال کې یو. نور خبریالانو لپاره یو لیمټ البته ټاکل شوی دی. یوازې د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون د دغې بهیر څخه بشپړ ټول امکانات ورکړل شوي چې هغوی ته اشارات ولري.
کور مو ودان ډیره مننه امید ظهیر مال و چې هلته د لوی جرګې له خیمه ورسای حال را کو او ویل چې خاغلی اشرف غنی هم چې افغان ولسمشر دی را رسیدلې دی د جرګې خیمه ته او ټاکل شوی تر څو شیبو پورې جرګه هم په رسمي ډول پرانیستل شي. وربشو جرګې ته نږدې له بل خبريال سره خبرې کوو. اجمل تورمان جرګې ته له چیر مسیمی را سره استودیو ته ملګری شوی. تورمان صاحب خبرونه ته خراغلی تاسو کله دغه د خار په وضعیت تم شي د خار وضعیت څنګه دی او امنیتي چمتووالی جرګې ته څه ډول نیول شوی؟
مننه لدین صاحب زه به اول خپل موقعیت درته ووایم. زه په کافی پروان په څلور لارې کې یم. په دغه ځای کې د جرګې خیمې خواته له افشارو څلور لارې، له کوټې سنګي څلور لارې، دغه شان برکی څلور لارې دي چې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. یوازې پلو کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې لاړ شي. خو یو وخت ګڼه چې دا غداره چې شنی عسکري موټرې دا بامدغه مسیر کې چې موټر نه پری خودل کیږي د جرګې خیمه خواته دوی دا موټر ولاړ دي او دغه کسان چې عاجل مشکل لري، یو سین لري، یو کار لري، یو ځای نه بل ځای ته ځي، دوی په دغه موټرو کې په وړیا ډول ښکالوي او دوی ستونزې رفع کوي. امنیتي تدابیر شدید دي. په واټونو سړکونو امنیتي کسان ولاړ دي او دغه شان سرخیل وتکه هم د کابل خار په اواز سرخی را سرخی. نو امنیتی تدابیر د جرګې لپاره ډیر شدید نیول شوی دی.
بله تورمان صاحب، دلته د عام خلکو سره حتما تاسو خبرې کړي دي. عام خلک کابل خاریان څه وایي دغه جرګې ته څومره هیله مند دي دوی؟
عام خلک دوی تر ډیره پرې ځکه چې د ستونزو سره مخ دي. وایي چې دغه جرګې پخوا هم شوې دي، کومه نتیجه یې نه ده ورکړې، ولې یو شمېر بیا خوشبینه دي. مثلا یو شمېر سره چې ما خبرې وکړې هغوی ویل چې د هېواد اساسي ستونزو د حلولو لپاره دا ورځ که درې ورځ لپاره څه شي د لسو ورځو لپاره دا لارې تړلې وي، دوی به دغه ستونزې وګالي خو چې ستونزې حل شي او یو دایمي سولې ته ورسیږي. خو په هر صورت باندې نظریات متفاوت دي، ولې ډېر خلک هیله مند دي او خوشبینه دي چې دغه جرګه کې یو خبرې کوي شي او د افغانستان کې یو دایمي سوله ټینګ شي.
بله تورمان صاحب، دغه انتقادونه په ټولنیزو رسنیو کې اوس پیل شوي چې دوی وایي چې وعده دا و چې تنه جرګې ته شاوخوا غځېدلي سړکونه به بند وي، خو دلته خلک وایي چې د کابل ښار اکثره واټونه له نن سهار راهیسې بند دي او هغه کسان چې جدي مشکلات هم لري هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي. همداسې د وضعیت
نږدې د لوی جرګې خیمې ته نږدې دغه واټونه تړل شوي، ولې په عموم کې نه دي تړل شوي. زه اوس د سلیم کاروان څلور لارې نه راغلم په موټر کې تر برکی څلور لارې پورې، ولې برکی څلور لارې نه بیا د کافی پروان تر څلور لارې پورې دلته په خپله خو راغلم، ځکه چې دغه نشته ترانسپورتي وسایط ته اجازه نشته. نو تر ټول ښار نه دی تړل شوی. بلې لوی جرګې ته نږدې واټونه شي دي، لوی جرګې خیمې ته هغه تړل شوي دي.
بله کور مو ودان، د ځان پام کوي. ډیره مننه اجمل تورمان و چې د لوی جرګې په اړه باندې د خلکو په خبرګونونو او دغه راز د ښار په وضعیت او امنیتي لارو چارو راته معلومات راکول. دغه جرګه لکه څنګه چې مخکې مو هم ورته وویل نن پیلېږي. په څو شیبو کې ولسمشر هم د جرګې تالار ته رسیدلی دی او دغه جرګه چې شاوخوا 3000 ګډونوال لري تر 3 ورځو لپاره په کابل کې دوام کوي او وروسته به بیا افغان ولسمشر او په مجموع کې د حکومت رهبری ته دا مشوره ورکوي چې 400 جنجالي زندانیان خلاص کړي او کنه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له ازادي راډیو سره پاتشي زموږ راتلونکو خبرونه هم تر ډیره په کابل کې د لوی جرګې په اړه باندې دي. موږ به دغه جرګې وروستای حال درته شیبه په شیبه وړاندې کوو او دغه راز به د جرګې د بحثونو په اړه د سیاسي او حقوقي کارپوهانو نظرونه هم در سره شریک کړو. تاسو کولی شئ زموږ په فیسبوک او زموږ په ویبپاڼه کې هم وروستي معلومات ترلاسه کړئ. زموږ د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio او د ویبپاڼې ادرس مو دی azadiradio.com. اوس هم ورځو 19 پروګرام ته ازادي راډیوي مجلې ته چې زموږ همکار محبوب الله محبوبي وړاندې کوي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. زه محبوب شاه محبوبیم او تاسی ده آزادی رادیویی مجله ده نننه گنی اوریدو ترا بولم. په فنکار برخه کې د تکړه ممثل جاوید عابد سره د هغه په هنري سفرونو غږیدل یو.
زه هم پام دی نظر یم زموږ د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې کو استلاده وای چې کله تاسو نمایش وړاندې کوئ نو لومړی د نمایش متن وخوري، هضم یې کوي، د وجود راګ راګ ته واسطه وي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه ویده وګړي واوري.
د کلمې شر وویل په دې بډای څه کوي، د حکومت پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نکاح کړی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
اروخات سلیمان لایق یو نامتو شخصیت، پیاوړی شاعر او ادیب او مطرح څېړونکی لیکوالو چې په پښتو او دری ژبو یې ډیر اثار لیکلي او چاپ شوي دي. د افغانستان او بیا د نړۍ په کچه څو مهمې ادبي جایزې هم اخیستې دي. اروخات سلیمان لایق په 1930 د اکتوبر په 12مه نیټه د پکتیکا ولایت د خرنی ښار په ایمنی خیلو کې د نړۍ تسترګې پرانستې. د 2019 کال د سپتمبر په 15مه د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې زخمی شو. نوموړی د درملنې لپاره جرمني هیواد ته لاړ او تر اوږدې درملنې وروسته د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوی کلونو په عمر مړ شو. لومړنی زکړې د کابل په حبیبیه لیسه کې او وروسته بیا په 1930 کال د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي څخه فارغ شو. سیاسي او ادبي خاوند لیکوال او سیاستوالو. د اصلي نوم غلام مجدد دی. د لایق پلار له مجددي حضرات سره د ارادت لمخي د غنوم د تبرک لپاره په خپل زوی اخیو. د هاشم خان د حکومت پر مهال د سلیمان لایق پلار نظر بند شو. په 1931 مریز کال چې لایق د مدرسې ورستنه ټولګه پای ته ورسوه، د مدرسې زکونکو د ادارې د زینو زیاتیو په وجه د لایق په مشرتابه اعتصاب وکړ. دا د لایق لمړنۍ سولیز مبارزه و چې پیل یې کړه. لدغه اعتصاب وروسته محکمې پریکړه وکړه چې لایق له کابل څخه باید وشړل شي. خو د هغه د پلار او یو شمېر نورو مشرانو په ملاتړ بیرته پاتې شو. لایق د سیاسي کارونو سره سره د پښتو او دری ژبو په ادبیاتو کې هم قلم چلولای. په دې توګه نه یوازې د افغانستان په سیاسي چارو کې ښکېلو، بلکې د افغانستان په ادب کې هم ځان آزمویل او ځانګړي انقلابي او حماسي شاعري کړې. کله چې په 1941 مریز کال چې د ډاکټر نجیب واکمنی پای ته رسیږي، په هیواد کې جهادي تنظیمونه واک ته رسیږي، لایق لومړی د څمکنیو سیمې او بیا له هغه ځایه د پېښور مشهور سیاستوال عبدالولي خان دیرې ته 400 ته ولاړ. هلته یې له عبدالولي خان نه د څه مودې لپاره پناه وغوښته. ولي خان له پاکستاني حکومت څخه له ده سره د نه غرض غوښتنه وکړه او پاکستان شرط کېښود چې لایق به نه سیاست کوي او نه به په نورو پارونکو ربړو سره کار لري، یوازې به ژوند کوي او غلب کینی. له دې وروسته اروپا ته ولاړ او هلته میشت شو. او کله چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې موقت اداره جوړه شوه، اکاډمیسن لایق بیرته راوګرځید. اروخاد لایق یو شمېر چاپي آثار لري: چونغر، کیګدی، یادونه او درمندونه، بادبان، قصه او افسانی، د اباسین سپیدی، شپیلی، د پښتو لنډیو یو تحلیلی رساله، سپرغکی، ساحل او یو شمېر نور آثار لیکلي دي. د رادیو مجلې نننې غنه د اروخات سلیمان لایق په نوم پیلو او په پیل کې امریکا ته ځو. په امریکا کې وی لیکوالی بیکی فیلد د بیلا بیلو خزو پر ژوند یو کتاب خپور کړی دی. په دې کتاب کې د یوې داسې افغاني کیسه هم شامل ده چې د پولیو له کبله یې له کوچنیوالي دواړه پښې فلج شوې دي. د افغان مېرمن محبوبه اخترزاده نومیږي چې اوس مهال د امریکا په واشنگټن ډی سي کې د سافټویر انجینر ده. ملالی بشیر له محبوبی اخترزاده سره د دې کتاب په اړه خبرې کړې او په سر کې د کتاب د موضوع په اړه پوښتلې ده.
د دې کتاب موخه زیاتره څنګه مهاجرین افغانستان نه یا نور هیوادونو نه امریکا ته راځي، کوم ستونزې ګالي، پات کوم پروګرامونه نه مخکې لاړ شي، او څومره سیستم سره نه بلد دي، ژبې سره، فرهنګ سره نه بلد دي، نو دا ټول تصویر ترایست دي.
آیا دا کتاب په پښتو او دری هم خپور شوی دی که یوازې په انګلیسي دی؟
دا کتاب په انګلیسي کې لیکل شوی دی. هغه ځکه چې زیاتره خلک په انګلیسي پوهیږي او غوښتل چې دا کتاب په هغه کې ولیکي. تر اوسه خو داسې کوم تصویر نشته چې په پښتو یا دری کې ترجمه سي، او ما خپله قصه، شخصي خپله قصه چې مې په دې کتاب کې لیکل شوې ده، دغه ځکولی شم چې پښتو باندې ترجمه کوم، تر څو چې زمون خپل هیوادوال یا نور هغه خلک چې علاقه لري یوه بلګه دې کتاب ولري.
په دې کتاب کې ستا د کیسې یوه برخه اوریدونکو ته ولولي.
زما د قصې یو بخش چې زبر تاسو ته د بلګې په ډول وړاندې کوم، هغه دا دی چې په افغانستان کې ښوونځي ته تلل زما د پاره ډیر ګران وو، او هغه امکانات ورته ډیر کم وو. نو کله چې زه امریکې ته راغلم، بیا زما د پاره ډیر زیات امکانات ول دي کې، خو هیڅ شک نه وو، خو ژبې د کورنۍ لري والی، دلته ژوند پیدا کول، دلته په ایالاتو کې ژوند پیدا کول، او هغه باندې هغه معیار باندې ځان جوړول، دا زما د قصې بعض بیلګې دي چې ما په دې کتاب کې وړاندې کړې دي، او دا مې کمپیرسن یا مقایسه کړې دي چې ژوند په افغانستان کې هم دومره اسانه نه و، او په امریکا کې هم نه ده. خو امکانات زیاتره، چې زه همیشه دا په خپل انټرویو کې وایم چې امکانات دلته زیاتو، او ما وکولای شي چې خپل پرمختګ وکم.
د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟
د کې یوازې دی یو ټیپیکل یا د سپین پوستا امریکایي ژوند نه دا وړاندې کړی، د کې د افغان ژوند خبره کړي، د کې د نیپالی ژوند خبره کړي، د کې د پاکستانی ژوند خبره کړي، د کې د میډل ایست خلکو ژوند خبره کړي، او دا ټول هغه خلک دي چې په امریکا کې ژوند کوي، او هغه د نورو هیوادونو راغلي دي تر څو وکولای شي چې دلته ژوند جوړ کړي. آیا بعضو یې پکې ښه ژوند درلوده؟ هو، بعضو یې پکې ښه ژوند پیدا کړی دی، تحصیل کړی دی، وظیفه لري، ښه کال لري، بعضې دته موفق شوي نه دي، بېرته په خپل وطن شکر باسي، غواړي چې بېرته خپل وطن ته لاړ شي. نو دې کې ډېر زیات هغه بهرنی تصویر ډېر ښه وړاندې شوی دی.
ته په خپله پر کومو موضوعاتو لیکل کول غواړې؟
زیاتره چې زه غواړم د څه په حق ولیکم، هغه به د ښځو حقوق یا د تعلیم حقوق یا هم د انسانیت، زیاتره د انسانیت په حق لږ غواړم ولیکم چې انسان خپله په خپل ذات کې څومره مهمه ده، او څومره کارونو طاقت لري، او څومره کارونه ترسره کولی شي.
سلیمان لایق د پښتو ژبې هغه حماسي او انقلابي شاعر دی چې شخصیت یې په دوو برخو ویشو، یو یې سیاسي او بل یې ادبي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ رئیس ډاکټر عبدالظاهر شکیب، او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی د اروخاد اکاډمیسن سلیمان لایق په ژوند او هنر غږیږي. ډیره مننه جناب استاد چې خپل قیمتي وخت راکړ. د ادبیاتو د پوهنځي دی استاد او بیا دی و ادب پوه په توګه، ستاسو پیژندنه له لایق صاحب نه څه وه؟
لایق د پښتو او فارسی ادبیاتو د معاصرې دورې یو برجسته لیکوال او شاعر دی چې د هغه شاعرانو څخه دی چې د واقعیت په شعر کې هم د شکل په لحاظ او هم د محتوا په لحاظ بدلون راوستل. په دې معنی چې مثلا لایق یو له هغه لوبړنې او کسانو څخه دی چې دا د شیر شکل ته تغییر ورکړي، یعنی هغه پخوانی قالبون نروزی او نوی طرز شاعري کوي چې هیڅ په زړو قالبونو پسې دومره چلان نه ګرځي. دا یو ډیره مهمه خبره ده. او بله مهمه خبره دا ده چې د مضمون په لحاظ نوی مسائل په شعر کې داخلوي. مثلا لا چې مونږ ورته مترقي ادبیات وایو، دا په منظم ډول په شعر کې په افغانستان کې یعنی د لایق د شعر په شروع کېږي. دا طبقاتي شعر چې ورته وایو، دا د لوړې طبقې او د ټیټې طبقې ترمنځ چې خبرې کېږي او کوم کشمکش چې روان دی، یا د ولسونو یا د بزګرانو دا د لومړي ځل لپاره د لایق په شعر کې رامنځته کېږي، او په ډېر ښکلي هنري شکل باندې، یعنی نه داسې چې د شعار په ډول وي.
استاد، کله چې د لایق صاحب په اړه بحث کېږي نو د هغه د دوو شخصیتونو په اړه موږ معمولا غږیږو، یو سیاسي شخصیت دی، بلې هنري او ادبي شخصیت دی. د لایق صاحب هغه سیاسي هویت، سیاسي شخصیت په ادبیاتو د ده په تخلیق کوم تاثیر کړی؟
طبیعي خبره ده چې هر شاعر ځانته یو مفکوره لري، ځانته یو ایدیالوژي لري، او که هم مشخص ایدیالوژي ونه لري، ځانته په خپل شعر کې په خپل هنري اثر کې ځانته یو پیغام لري. او لایق خو به د دې وطن یو سیاسي شخصیت و، یو ایدیالوژي خاوند و. او زه فکر کوم دا د یو شاعر لپاره، د یو معاصر شاعر لپاره چې هغه د خلکو لپاره غږ وچپوي، د خلکو د برابرۍ خبره کوي، دا کومه ګناه نه ده. او همدغه مفکوره د شاعر او همدغه پیغام د شاعر دا د یو هنرمند هنری اثر ته ښکلا ورکوي. نو که دغسې د ولس لپاره، د هیواد لپاره او د هیواد د ګټو لپاره کوم غږ نه وي، نو خو بیا بس خبرې وي، بیا بس د الفاظو د ښکلا برجونه وي. شعر او ادب او سیاست دا ځینې خلک جلا کوي، خو دا نه جلا کېږي، ځکه چې د شعر او د ادب یو اړخ یې همدغه ښکلا او هنر دی، او بل اړخ یې همغه مفکوره او پیغام دی د یو شاعر او د یو لیکوال چې هغه پکې انعکاس پیدا کوي. نو زه فکر کوم چې دا دواړه یو د بل مکمل کوونکي او بشپړ کوونکي دي. یعنی دا او که چېرته مفکوره یا خپله ایډیا ته په ډېر شعاري ډول او په وچ او په زور پکې ورنه راباسي، البته هغه ادب نه دی. مگر که ته دومره مهارت ولري چې خپل مفکوره په ډېر عالي شکل په شعر کې یا کیسه کې ځای کړي، دا هنر دی. او هر شاعر او هر لیکوال یو د ځان سره یو پیغام لري، که دا شعوري که غیر شعوري، خدای خلکو ته یو پیغام رسوي. نو زه فکر کوم چې د لایق سیاست په شعر دومره اغېز به نه وي کړی، ځکه چې موږ کله چې د لایق نوم اورو، د ده د سیاست نه مخکې د ده هنر زموږ مخې ته ودرېږي، د ده شعر زموږ مخې ته ودرېږي، د ده کیسې، داستانونه، ناول، دا شیان زموږ مخې ته ودرېږي. او په هغې کې دی د خوار ولس او د مظلوم ولس نه خبرې کوي، د پرګنو نه خبرې کوي، د لرې د کلو او بانډو د مظلومانو ژوند تصویروي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده چې لایق په سیاسي هغه کې سیاسي میدان کې یعنی عملا یو لوبغاړی وو، او د دې خامخا د ده تاثیرات د ده په شعر کې شته، خو دغه تاثیرات او یا دغه ایډیا او مفکوره چې ده په خپل شعر کې پاللې ده یا په خپل هنر کې
استاد، که وروستۍ پوښتنه دا وکړو چې لایق صاحب د ژوند مختلف پړاوونه تیر کړي دي، سیاست کې هم همدغه شان، کله چې دی یاد دوی هغه سیاسي ډله ټپله دوی په واک کې وو او لایق سي په ځانګړي ډول په واک کې وو یا په هغه وخت کې دوی سیاسي قدرت لاره د هغه وخت تخلیق هغه وخت چې دوی بې واک شول او هغه وخت د 2000 لومړی کال نو وروسته یو ځانګړی او بیل جلا پیر رامنځته کیږي دغه تخلیق آیا توپیر په کې لیدل کیږي کنه؟
خبر دار چې هر شاعر په خپل شعر کې او هر لیکوال په خپل لیکوالۍ کې دغه تغیرات لري د وخت او د حالاتو د سیاسي او تاریخي شرایطو نه په اغېز سره. لایق مخکې له انقلاب نه چې کوم تحول او بدلون راوسته دي نه مخکې هم د لایق شاعري ډېره لوړه شاعري وه، خصوصاً هغه چې ډېر خپل ارمانونو بیان چونقار ته کوي یا مثلا د یو هغه راتلونکي ټولنه چې ډېر غواړي د چونغر مخاطب کوي، او دا په دې خاطر چې هغه وخت کې نو سیاسي حالات بل ډول وو، د به شاید په مستقیم ډول نه شو ویلی، خو دی ځان دپاره د سیمې غر چونغر مخاطب کوي او هغې ته د خپل راتلونکي ټولنې ارمان هغې ته ځایوي. هغه بهترین شاعري ده. دا طبیعي خبره ده چې د ثور د کودتا یا بدلون نه وروسته شاعري یو څه هغه شوه، ده شعاري شوه د یو څه وخت لپاره، یعنې شعر تقریبا شعار بدل شو، نثر هم همدغه شعار و. دوی مجبور و مکلف و چې د ثور د بدلون نه د دفاع په څنګه کې ودرېږي، د هغوی د ګټو ساتنه وکړي، او دا د هر شاعر او د هر لیکوال په لیکنو کې دا شی و. او یا په لنډه وینا کې درته ووایم، دغه ادبیات د اوښتون ادبیات دا تقریبا د ثور د حوادث نه وروسته رسمي بڼه پیدا کوي. نو طبیعي خبره ده چې یو شی چې فرمایش کیږي، یو شی چې رسمي کیږي، کیفیت یې کمیږي او یوازې په پیغام باندې ټینګار کوي. مګر د لایق وروستنی شاعري چې بیا وروسته کله دوی له صحنې نه وځي او د خپلو د ګوند نیمګړتیاو ته ګوري یا اشتباهاتو ته ګوري او دې شاعري کوي، او یا مثلا دا وروستي کلونه چې دی په افغانستان کې ژوند کوي د یو عادي وګړي په توګه او د خلکو سره په تماس کې دی، دغه وخت طبیعي خبره ده چې دی لایق شاعري د خلکو د ژوند او د دردونو شاعري ده، او هر څوک پکې خپل ځان ګوري او خپل دردونه ګوري. یعنی واقعیت دا دی چې د لایق د وروستي کلونو شاعري چې دلته په افغانستان کې ژوند کوي یا د ثور د حوادثو نه وروسته، دا د ده ډېره عالي شاعري ده زما له نظره. البته زه حکم نه کوم، خو زما له نظره
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو تر راک او مرکه را سره کوي. پښتنه دا کوم چې لایق سیب سر خو تاسو ډیر لنګدې پاتې شوی په یو دفتر کې سر کار کوو، د لایق سیب د ټولنیز شخصیت په اړه تاسو پیژندګلوي څه ده؟
ډیر مننه. لایق سیب خو تاسو ته معلومات ده چې د افغانستان په سیاست، ادب او ټولنیز ژوند کې تقریبا تر اتیا کالو یا اویا کالو سابقه لري. د افغانستان دغه شاهي وخت نه را پدې خو تر د اوسنۍ زمانه پورې زما په جنګل کې خود لایق صاحب سره ډیر وروسته شوې ده. البته ما د لایق صاحب نوم ډیر د پخوانه اورېدل، تقریبا د ډیر شو کال نه ما هم نوم اورېدل، زما په جنګل کې سره د تیرو 15 کال نه و. لایق صاحب په ټولنیز لحاظ باندې یو ډیر متواضع سړی و، او تر ډیره کوښښ کاوه چې دوستان وپالي، د دوستانو سره کینی. ټولنیز ژوند عموما د افغانستان د شرایطو سره برابر او د افغانستان د خلکو سره او د حتی د پښتني اخلاق او خوینو برابر ژوند و.
دا چې لایق صاحب تاسو سره ډیر لنګ دی کار کړی، یو خود لائق سے اگر تخلیقی ہنر دے چگ تخلیق کرے دے کارب کی کرے یو دغه تحقیقی برخه ده په اکاډمۍ کې چې دای په دې ورستیو کې لته سره یو ځای کار کاوه د کارل د څو د تحقیق په برخه کې
لایق صاحب خو په علوم اکاډمۍ کې د 13-15 کالو راهیسې د مشاورو د علوم اکاډمۍ په برخه کې بیلابیلو برخو کې مونږ ته مشوره راکوله تعلیمونه کې مشورې مونږ ته راکړي دي عموما مونږ په بیلابیلو علمی او فرهنگی برخو کې د لایق صاحب مشوره اخستله دغه خبرو ته غوږ نیو لایق صاحب په دې 13-15 کلو کې د ترڅنګ چې زمونږ سره د مشاور په صفت کار کاوه د په علمی تیړنی برخو کې هم کار کاوه د کابل مجلې سره د مستقیما همکار وو د علوم اکاډمۍ په ټولو علمی تیړنی کانفرنسونو غونډو او سیمینارونو کې د برخه اخیسته مقالې پکې ایرایه کړې دي همدارنګه په د علوم اکاډمۍ په نمایندګۍ همدارنګه د وطن په عمومي وضعیت باندې د رسنیو سره او د ملي او بین المللي رسنیو سره د علوم اکاډمۍ په نمایندګۍ باندې همکاري کړې.
شکیب صاحب دا راته وایي چې د لایق صاحب هغه سیاسي شخصیت خو بیل بحث دی غواړو چلته بحث تر ډېره پورې په هغه هنري او ادبي شخصیت وکړو. تا چې څومره لایق صاحب لوستی څومره چې ورسره ناست شوی د هغه شاعري دې لوستی د هغه هنر دې مطالعه کړی ستاسې برداشت د لایق صاحب له هنر څه دی؟
بله لایق صاحب خو زما په نظر باندې په اوس وخت کې د شعر لوړ هنر یې درلود. تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري تر ډېره د شرنګ شاعري وه، تر ډېره د شاعري چې وه هغه چسته شاعري وه. ما یو وخت کې زه تللی وم په یو کانفرنس کې خارج یو ملک ته، نو د ایران یو عالم و د ادبیاتو، نو هغه سره زما هلته لیدنه وشوه. بیا زما نه پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې زما په نظر باندې، البته دا خبرې د هغه وي چې زما په نظر باندې د فارسي ژبې تر ټولو لوی شاعر سلیمان لایق دی. چې دا خبره هغه وکړه ما ورته وویل، ما ویل چې سلیمان لایق نه یوازې چې د فارسي ژبې شاعر دی بلکې دی د پښتو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی. دا خبره چې ما هغه ایرانی ته وکړه هغه ډېر داسې حیران شو چې څنګه بیا د پښتو ژبې لوی شاعر دی. ما ته وویل چې د ده ژبه فارسي ده او فارسي تر ژبې زیاته تر ډېره په پښتو باندې شاعري نه کوي، دا څنګه خبره ده؟ بیا ما ورته وویل، ما ویل چې لایق صاحب نه یوازې چې ژبه پښتو ده بلکې په پښتو باندې تر ټولو ډېر زیات آثار او ډېره شاعري په پښتو ژبه کړې ده. نو دی حیران شو، یعنی دی په افغانستان کې نه یوازې دی چې د پښتو ژبې لوی شاعر وو بلکې د دري ژبې هم لوی شاعر وو، د فارسي ژبې هم لوی شاعر وو، او په دې باندې خارجیان هم د افغانستان نه بیرون خلک هم په دې باندې اعتراف کوي. د دې ترڅنګ لایق صاحب ته په اتیایمو کلونو کې د افریقا د لیکوالو او د شعراو د لیکوالو جایزه هم ورتله شوې وه. هغه په همدې وجه ورتله شوې وه چې دی د افغانستان تر ټولو برجسته او لوی شاعر دی. لوی شاعر په دې معنی چې د ده شعر د هنریت او د ولولو نه ډک شعر دی، او د ده شعر تر ډیره هغه د شعر کوم موازین چې دي هغه په ځان کې رانغاړي او هغه پوره کوي.
او جناب ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه د لایق صاحب نشتون زموږ فرهنګي زموږ د څېړنې هغه چرګۍ ته څومره زیان رسولی دی؟
لایق صاحب خو تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري د یو ځانګړي سبک او د یو ځانګړي ابتدایي شاعري وه. واقعا چې د لایق صاحب نه موجودیت زمنګ دغه برخه ډیره زیاته کمزوري کړې ده، او مونږ کېدای شي چې پاینده کې د لایق صاحب څه په بل یو شاعر باندې ډک نه کړو. ځکه د لایق صاحب شاعري کې مونږ او تاسو وګورو، خصوصا دغه وروستۍ شاعري چې د کړې ده، یعنی ډیر زیات نه یوازې دا چې په ملي سطح مینوال لري بلکې په بین المللي سطح هم مینوال لري. نو مونږ د لایق صاحب څه فکر نه کوم په کلو طاقت لري.
جاوید عابد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. هغه د کابل پوهنتون د ښکلیو هنرونو پوهنځي د تیاتر په رشته کې زده کړې کړي. له 1300 میاشتو راهیسې هنري سفرونه پیل کړي، ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو له لارې د انسانیت او امن پیغام رسوي. نوموړی د همدې هنري سفرونو په لړ کې وړ مونی ننګرهار ته تللی و او په بیلابیلو علمي او فرهنګي مرکزونو کې خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړې. له جاوید عابد سره د هغه د هنري سفر په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد مرکه کړې. تاسو اوریدو ته را بولم.
فنکار حکومت ولایتونو ګرځیدلی او د دغه هنري سفر نه موخه څه ده؟
له هلمند می پیل کړی دی او دا می ډیر لسم ولایت دی. هلمند، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیا، کونړ، قندوز، کابل، لغمان او د دوی وسپنګرار کې
موخه مو څه ده؟
څو دلیل دی چې په مخه کې راځي. لومړی غواړم هنر د هنر په چوکاټ کې، د هنر د اصولو برابر، د هنر د اخلاقو برابر، د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کوم چې د هنر د هنر په څیر وپیژني. دوه مدد مې دا دی چې ځوان قشر په دې باندې وپوهوم چې رضاکار کار څه ته وایي، څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او له کومه طریقه یې وکړو. درېیمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو ایا کولای شو کار وکړو، او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسی، او په دغه برخه کې خلک متوجه شي چې څنګه کولای شو چې اوسنی وخت کې افغانستان لشته ناورین څخه وژغورو، او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان ته د انسان په څیر وشي، او په دغه برخه کې کار وکړو، او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریک کړو.
تیره ورځ چې ما تاسو په لغمان کې ولیدلې، د وطن موري زموږ تر سرلیک لاندې تاسو هنري سفر الته یو د ښکاری په نوم ډرامه تمثیل کړه چې د اسحاق ننګیال شیرو او د هغه د شیر تصویرونه تاسو په خپل وجود کې تمثیل کړل. واقعا موږ خو ته ډیر خوند واغستو، بلکې یو دردونکې حالت تاسو الته خلکو ته وړاندې کو چې وښکاری آشنا درته سلام کوم، پام کوه ماشی ته ګوته مو وروړه. دغه خوند چې موږ ته دی هنری سفر یا دې تمثیل را انتقال کړي، تاسو ته هم کله خوند غشتې چې کله مو دغه سي تمثیل وړاندې کړي؟
ابي صاحب تاسو خپل شاعر یاست، شدر معلومیږي چې کم شعر تاسو ته خوند درکې تبي خبره ده لیدونکو هم تاثیر په ما غند هزي. زه هم په دې نظر یم زموږ د هنر خصوصا د تمثیل په برخه کې خو استلاده وي چې کله تاسو نمایش وړاندې کوئ نو لومړی د نمایش متن وخري، هضم یې کوي، د وجود راګ راګ ته واستوي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي. هو ما چې کله ښکاری نمایش وړاندې کاوه پر وروستي بیتو باندې ما خپل هم په واقعیت کې لسترګو وشکې وبهېدې. د تمثیل وشکې نه وي، که څه هم د تمثیل په قانون کې ما باید د تمثیل له اصولو سره برابر سترګې لنجې سوي وای، خو زما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې زما سترګې وچې پاتې شي. طبیعي خبره ده پر ما باندې خپل تاثیر لري، او زه چې کوم شی وړاندې کوم هماغه ست د ډرامې د اصولو خصوصا د تمثيل د اصول برابر یا پلا حزموم پر خپل ځان یې عمل کوم، پر خپل ځان یې تاثیرات اچوم او پسې بیا تمثيلوم.
تاسو زما د لومبې پښتنې په جواب کې راته ویل شي په ډیر لسو ولایتونو باندې ګرځیدلې، خو هغه نامي چې تاسو د کوم ولایتونو واغستې د اغوی ولایتونو ترمنس مواصلاتي لاري د خطرونو ډکې دي، په ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي. تاسو دغه سفرونه هوایی کړي که زمینی مو کړي؟ که زمکني مو کړي وي، کله داسې دولت له مخالفینو مخامخ شوی یا دا چې تا کله تمثيل وړاندې کړي هغه ناس وي دا هغه ریاکشن شوی؟
هوایي سفرونه مې نه دي کړي. په اقتصادي لحاظ باندې په درېمه برخه کې یا درېمه کټګوري کې چې راځي، د هغو خلکو په څیر په موټرونو کې سفر کړی دی. کله کله مې کوشش بيخي کړی دی چې د موټر په ډکی کې کښېنم، یو خو زما د خپل وسو توان برابر ځم، او بل غواړم چې د خپل ولس او هغه د درېمه طبقه چې خلک ورته وایي زما د فارغ انسان ټولې وته طبقه ده، د هغو له درد او د هغو له مشکل ځان خبر کړم، او په دې د یو هم په صفات او په دې پوسم چې څنګه زما د وطن یو بیواز له انسان د موټر په ټکی کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښېني. یو سفر مې وایي سوي دی، د روزګان څخه بیرته کندهار ته راتګو چې مطلق لارې بندې وي، او زما په کابل کې بل اجرا و چې ما باید هغې ته ضرور ځان رسولی وای. دوستانو کور ودان ما د پاره زمينه مساعده کړله، او کله چې پر لارو ځم نو تر اوسه پورې خو د دولت وسلوال مخالفین نه دي سره مخ شوي، که سره مخ شي هم زکم ویر و ډار نه لرم، ځکه زه چاته کار نه کوم، زه د ولس د منځ سړی یم. بیا هم په داسې شکل کې چې سره مخ شوي دي زما احترام کړی دی. مثلا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې زما سره مخ شول، په ننداره کې راته ناست و. دا چې څومره وه په تعداد نه یم خبر، خو یو کس چې زه یې په غېږ کې ونیولم او زه یې تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې وروسته، او غوښکې په ژره کې بیدې زه یې په غېږ کې ونیولم، د غزنی فولکلور کتاب رته ډالی کی او بیا رته ویل چې وکولای شي وای اجرا مشتهم وکي.
جاوید عابد کده دغه جاسوس په اړه باندې لګرنا و چې دا څنګه و ډرامه ده؟
جاسوس د نامل مخې د استعمال میږي چې دا به د جاسوس پر موضوع باندې برابر موضوع وي، خو داسې نه ده. د جاسوس ډرامې په پیل کې یو ماشوم خپل د پلار په اړه غږیږي. لومړی خو دا کرکټر چې کله صحنې ته داخليږي یو حالت د منټل یا لیونتوب حالت یې خپل حالت په منټل حالت کې دی، په خوشي کې لګیا یې، خو کله چې خپل اصلي حالت ته راګرځي نو بیا یو یو صحنه ورېږي او بیا له صحنې سره برابر د دې کیسه کې. نو په لومړي صحنه کې د کرکټر پلار په دې نامه وژل سوی یا حلال سوی دی چې ګویا د پلار جاسوس دی. خدای پر یاد کې چې زما پلار جاسوس نه دی، زما پلار بزګر و، په دې سوی تفاهم کې تللی دی. نو داسې بند پر بند ډرامه پراګراف پر پراګراف تراژید ته ځي او بالاخره یو نبره د مستقبل ته د ماشوم روانېږي. وایي چې ماشوم نوس ورته وایله خو کرکټر ورته وایو چې هر څه ژغي، هر څه وایي، څوک یې ژغ نه اوري، ګریوان څیري، عذر کوي، زارۍ کوي، ژاړي، اوښکې تویوي، خو څوک یې ژغ نه اوري. او په اخر کې دی پر خپل خدای ژغ کوي چې خدای ته خو مې ژغ واوره.
که دا راته ووایي چې دغه دوه ډرامې چې تاسې اوس تشریح کړي دا تاسې یوازې د تخنیکي وسایلو په مټ باندې او په ساوند افیکټونو باندې په تنا د خپل وجود د بیلابیلو برخو په حرکاتو سرته رسوي. داسې نورې ډرامې هم تاسې کړي دي چې هغه کې دي ډېر کرکټرونه برخه واخلي او ډرامه دي وړاندې کوي.
داسې ډېرې ډرامې ستا زما پرې سوی لاس ډرامه زما هغه ډرامه وه چې خپله ما لیکلې وه، خو په ډېرو کرکټرو کې وه. مکتب ډرامه ده، سوله ډرامه ده، دا ټول زما هغه ډرامې دي چې ما په ګروپي شکل کار کړی دی. مثلا په اوسني وخت کې تازه دمه چې موږ هند ته تللي وو، د مولانا ډرامه ده، د مولانا پر ژوند لیکل سوې ډرامه ده چې زیاته برخه یې په دري ژبه ده. زالته راوی نقش پکښ کې لرم. نو اکاډمیک ډرامه ده تقریبا څوار لسمیاشې متمرین پر کړی دی او پر ځاکار شکل مکار پکښ کې کړی دی. تاسو خبره پر ځای ده زه ولي ون اکټور ډرامه انتخابوم یا په یو لوبغاړي کې ډرامه یا مونولوګ سنجوم. یو هدف دا دی چې زه چې کوم ډرامه لیکم په هغه کیفیت چې زه غواړم بل لوبغاړي زما سره په هغه شکل نه ځي، یا دا زما د متن سره په هغه نه ځي چې زه غواړم، وفاداری نه کوي، زحمت نه باسي. یو بل خبره دا ده چې زه رضاکار سفرونه کوم. نن سبا رضاکار کار ته څوک اوژه نه ورکوي. که رضاکار کار ته اوژه ورکړي نو خطر ته یې نه ورکوي، که خطر ته ورکړي نو تهدید ته یې نه ورکوي. تهدید په دې معنی چې ځینې وخت په داسې ځایو کې راځي چې مثلا موږ اجرا ته مساعد یو، ټول کار مو سم کړی، یو خالته یو څوک ممانعت وکړي وایي مه کوه.
او دا خطرونه تاسې په خپل ځان اخیستي؟
دا مې اخیستي دي او در باندې تیر شوي دي. تر ډېره حده پرې دغه سره باندې تیر شوي دي چې که رښتیا ووایم دغه نن زما یو ځای پروګرام و همداسې وسو، او زما یو څه سوی نه یم او نه مایوسه کېږم، ځکه زه د همدغه ستونزو د حل لپاره راولاړ شوی یم. زه خو په دې پوهېږم چې مشکل ستا، ستونزه ستا. کله چې ستونزه ستا نو زما مبارزه په درد خوري، که ستونزه نه وي نو بیا خو زما مبارزه په درد نه خوري. زه خوند ځنې اخلم او زه ځانته وایم چې بس اوسپنه چې څومره اور وي، څومره چې څټک وي، هغومره تېره کېږي، هغومره پخېږي. زه غواړم چې زه پوخ سم، زه تېره سم په دې برخه کې، او زه د خپلو هیوادوالو د خدمت جوګه سم. طبیعي خبره ده، پر روحیاتو مې منفي تاثیر لري. کله کله د ځان سره غږېږم، خو ځان ته دا خبره کوم چې ته غوره ولاړ سوې وي د ستونزې د حل لپاره. نو معلومدار خبره ده، ستونزه ستا خو یوه ستونزه همدا ده.
جاوید عابد، که دا راته ووایي چې ستاسي هنري سفر تر کوم وخته پورې دوام لري؟
تر هغو چې د هیواد څلور دېرش ولایتو ته د هنري سفر په جریان کې ولاړ سم. او هلته هغه ننداره چې ما د لومړي او دوهم هنري سفر په جریان کې ټاکلې دي هغه وړاندې کوم خلکو ته.
ولې غواړي چې جاسوس ډرامه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وړاندې کړي او خلکو ته دا پیغام ورسوي؟
هو، ډېره پر ځای پوښتنه ده، ځکه غواړم چې د جاسوس ډرامه د هیواد کوټ کوټ ته ورسوم. یو خو د جاسوس په ډرامه کې ما هغه موضوعات راجمع کړي دي چې د هیواد او لسکلنه تراژیدی پخښ کران قشتل سوی ده، او هغه ما په داسې طریقه را جمع کړی دي چې نه د خلکو وخت ځای کیږي او نه پیغام خطا خوري د خلکو څخه. دغه ډرامې پر کلمه کلمه، پر حرکت حرکت ما فکر کړی دي چې په هر څه کې پیغام وي. او مجموعا د هغې ډرامې ګټه خلکو ته د ویښتیا، روشانتیا او مثبت بدلون خواته هڅولو پاتېدل دي. زما سره کچا چیرې بالفرض همکاري وکړل او زما سره په کاری بخش کې د ټیم په شکل کار وکي، بیا به نور سم راوړاندې کوم. زه خو هم ولاړ یم رضاکار کار ته، که څوک پیدا سي خدای پاره خلک په د ټیم په شکل هم کار کوم. ملاتړ وسه پر خوزه د ګڼ نسو سره مخې ما لومړی لوی ستنځ می داده چې زه کله ولایت ولاړ سم، زه به دې پر اړینم چې د جاسو ډرامې د فکر په پلی کېدو د پاره څنګه یو تخنیکار وروزم. په هر ولایت کې یو تخنیکار وروزم چې کله زما غو تخنیکار ته پاتېږي، خو زه هغه د هغه ولایت سره چې بیا بل ولایت زما په دې کوم ډیر مشکلات هم راځي کله کله پر ځای درک تخنیکار ولارس یا ناروغ سی یا 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 ونه غواړي سم سره کار وکي نو بیا به هم زره وایم نو دلیل دا دی چې جاسوس ډرامه مجموع اند جاسوس ډرامې پیغام دروندي د خلکو پر ځړه برابر دی هر څړي خپل ژوند پکښ کې ویني او دغه ډرامه چې کله اجرا سي تر اجرا وروسته خلکو ته فکر ورکي
او کو سره ته دمو وای شي په کندهار کې چې تاسو بودوباش لري التوسیګي تمثيليونه ټولنی بخامه خوي تاسو ور سره رابطه لري
هو د کندهار لومړنی د کندهار ننداري په نامه تراغه وروسته کرار جي تشهير وکي میوند تھیاتر ننداره راوتل سهار پروډکشن راوتي پلار پروډکشن راوتي اور سره پسند کې کندهار فلم ننداره چې ډیر فعالیت کوي نو د دې ټول سره زما اړیکه ده او دا خو زما د هنر ساحه ده او زه باید اړیکه وساتم او د ټول سره پیژنم
ډیر مننه جاوید عابد خوشاله اوسي
ډیر مننه لتا څخه تشکر
عبد الوکیل سولمل شنواره د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې خپل کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړی دي زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شنواری لنډه کیسه وی د وګړي دراوروي
زار پانا وی د وګړي نیمش په واد ټولو کلاګانو لوی دروازې تړلې وي د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو تابه ویل ټولو د خوب ګولې خوړلې وي ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه دراباره شو هر څه داسې وخورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي لټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه یا الله خیر له دې سره ټولو نارې کړې غلې دي غلا لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل چا توره په لاس کې ونیوه چا تبرګی را پورته کړ او چا ټوپک اوږی ته واچاوه خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل هر یو لکه اروایې چې وتښتي ځای په ځای ودرېد په ټولو ویره خبره شوه رنګونه یې زیړ واوښتل ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل او د لویو وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي له دوی سره جګړه او کتیښته په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه لپښو غورځولی شو او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وي انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې دا وطني غله نه و او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار و د دوی نه جامې چا ته ورته وې او نه یې څیرې او نه نور کړه وړه یوې هم انسان ته نه و ورته څوک داسې له رنګه تور و تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی چا پیریان ګڼل چا دیوان او زنلو نورو سیارو راغلی استازی دغه عجیبه مخلوق نه یوازې د ننه او د باندې ټول کلانی ولوا پاسونو ته هم خطلی وو او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناستو آن د کلافو برجونو کې هم مورچلې جوړې کړې وې خو د غراغلو نه آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیڅ چا تلاس نه ور وړ
دا سیرې په غړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران رسم و، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترهېدلې کلي اوسېدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هېڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتې یاست؟ د ناآشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حک پک وکتل او دغې ناروا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړئ. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غوسې یې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغسې سرتمبه یې وویل: موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي. موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یوه او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه: نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ: د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل: کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه: موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکارې ویسته، په زوره وویل: موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې. او هغه چې هماغه سیر یې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېده: که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدیدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستې تصدیق کړه: دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي په داسې درانه خوب نه بیدیږي. یوه بل هم چې هسکه شمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تیراوه غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل: موږ نه یوازې بیده، ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
خپل وطن کې دا پردیو غلامان شو، څوک تل مر په جنگ کې په تیارو پسې روان شو، څوک د قام او ژبې د طبیعت قهرمانان شو، چا ګیر او دکړه د جنت ټیکداران شو. سریوینی بهیږي د افغان لټه پتنا، پاڅیږه وطنا، پاڅیږه وطنا.
اے پښتو کې رغملا، د خوبونو نه راپاڅه، د دیوانو نه راپاڅه، د زامنو نه راپاڅه، د وطن له فرو دښتو لوړو غرونو نه راپاڅه، له خیبر او له ګوملو بولانو نه راپاڅه، له هرات او له بامیانو کنړونو نه راپاڅه، د خوبونو نه راپاڅه، د مرګونو نه راپاڅه.
وکې لوټماران ملو نران شول د بانکو ಕುಫರ ಜಿಕ್ಷೂದ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂಜುಮನಾ